بیات کې ول ولاړو نو بیا درکنل رښتیا بیا څه سولې پر کم باندې ولاړل هغه مزه په سوار له مالته پیدا نه کی امکان لري دا وخل خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ وي شیرنی ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو ور بیا 0 8 3 3 4 5 8 شماره یو ور بیا 0 8 3 3 4 5 8 او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي دغه یې درلودي مرضې و د پیري مرضې درلودي او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و دغه یې پر دغه لاس باندې کښکښلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللي نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما باتیس ولایت دغه د ولسوالیو د سر فکریا زما یو خوري بیا چې مشت مخ کی وته لري د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادره کړی نه د ژوند معلومات نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشاله ده نو یې روزی دی د پلار نوم یې نازنین دی یعنی کوم یې عبدالله دی کوم باندې دی هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورکسیوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
محمدین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریباً د طالبانو په غبل حکومت کې 2 کاله مخکې لاګره شوی دی نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي اتصالات شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3 او بله شماره ده 0 8 8 0 8 8 مننه خیر د آزادی ټول کارکونکو مننه کوو نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سړی خبري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ ووي چې د زابل د ولایت څخه یو چې د آزادي د آرشیف څخه مې ستا دا شماره راخیستې تا ته مې زنګ ووي څه معلومات څه ویلي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر صحیح باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایتنا روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لري چې شمارې یادوم اور یوه شماره درته وایم چې 0 8 8 5 0 8 8 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاویا شپاویا روشن شمره در تیاده ما سی پر و نه پینزا نه پینزا لطف منه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0304 1 0 5 3 2. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0304 1 0 5 3 2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي 0 90 4 95 51. دوهمه شمېره ده 0 80 80 202. دروسه لویش دریمه شماره ده 0 80 200 80 0 99. همدارنګه زموږ د واتساپ شماره ده 0 80 90 4 95 51.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شم احمد په نامه دی دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. عمر د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اوري نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي 0 0 0 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي 0 100 4 3 شپېته 8 2. بله شمېره ده 0 100 6 شپېته 8 9. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ټول درنو او کدنو نړیدون ک کارکون ک ټول امکاران ته سلامونه فدی لم ټول برکرو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول ک فدی لم تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادافات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جبه باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبری خاص نسی کولی د ایران خوا ته د موټروان سره تللی دی. نو دورې ورک څه وی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرای کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 1 2 3 4 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي 0 1 8 5 1 3 1 4 5 3 0 1 اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې بل شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکل آرام اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. تعالی معلومات یا تعالی دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړ کیون پر وا یا پر شل شپږ دیته اخیری کې نوی شمیرا یو ځل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې پر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
السلام علیکم دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ کډوالو کان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله اکا او د مجد اکا ملسیان دي د میرشلس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي نوکان اصلي دي د باحان د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کښې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دغه شمېرې ورته وایم چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه او بله شمېره د دې سیمې شمېره ده په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي صفر اووه صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته دې زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا له کامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تېرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن ګډ وډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. د یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمېره وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش یعنې صفر اووه اته صفر نه نه اووه پنځه درې دوه شمېرې یو ځل بیا وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه.
خپل اتصالات شمیره وایم 0 اوه درش 5 2 3 درش 1 یعنی 0 اوه 3 0 5 0 3 3 8 اوه. نو په دې هیله چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د مخ سره ونیسي. واتساپ شمیره هم وایم 0 اوه 9 9 5 2 3 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابله. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا 4 کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د 6 دېرش 7 دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. جامع پرسن دی کہ ہر چاہتا پدی آڑا معلومات یہی پیدا کرے اور سرائی صدارہ کی لری پدی شمارا موتا زنگ ہوئے شمارا ورطوائی ماری باش مارا دا ورسپن پی پہال 0 واویا 4 15 وسو ودرے یعنی 0 و 1 4 1 15 و 0 3. بلا اتصال شمارا دا 0 و 1 8 0 8 و 1 9 4 یعنی 0 و 8 و 1 4 9. پدی ہی لچ پیغام نشه شی باقی تاس خود پرگرام که وقتنا دا خدا پامان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاره کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر 0 و 0 4 2 1 2 15 8 و. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 و 8 5 9 15 15 4 1 8. دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نوې شاید څوک معلومات لري ما ته دې رنگوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مې مان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو حمد اللہ لغونی من لغمان اللہ چی خاصی کمی چی خیر ماشین نگر کسو ایده الحام پلون دا چی ها رو تمنوه که نمت اگر اس بلازم یوشی سچر او او حتی سچر حدوانی ها شپاگ او اتو یعنی سچر او آیا حتی ها نیوی شپاگ او اتا یا بایدی چی لسی پیغام نسر که ایده خیلی خیلی پاگ.
درنو ویدونکو د همجه پیغام خبرې دو سره ستاسو د نن ورځې د خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم د خبرونه ته خپل پیغامونه راولې جی موږ درته خبرو. تر راتلونکو پروګرام پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان مختمو ګورنه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 2 1 1 5.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموج قضاوت ستاسو.
د آزادی میلمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر 2 کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورتر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس حق حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده، هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاري او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانونه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دا متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده، حتی د کور فرش، ظرف، لوښي، دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي، ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړ کو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تم توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپل پیسې دې ماته راکړي، نور هیڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دېنه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري، او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته خپل حق نه ورکول کیږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویور امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که اداري امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زه رئیس شهبال وزارت لسم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیو رئیس شهبال وزارت؟ هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، ویمې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو؟ ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله، چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده. دوی کې د اکثره ټول پیشنهادونه، ټولې جلسې چې زموږ دایریږي، خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دې کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته ما معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. اے ڈبلیو پی ته ورغلو، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل د گذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو جوانه ته خو فرش لري، ته مستحق نه یې. ورور دغه فرش ما ته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ما ته راپاتې ده. د فلم لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو. ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی؟ مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو درته، دا ستاسې حق ده او مونږ یې درکوو. ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی؟
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي، په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګوري؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي. ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي، هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو. ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. ګرچې د وطن درد ټولو سره ده، مونږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده. وطن هم نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره یې. ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی. په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پوهېږو، په خبرو کولو مونږ ذاتي نه پوهېږو. ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، ما نه چې څوک پختنه کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ما ته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو مونږ ټول مصروفیت د دا دوه کلو په همدغه باندې ده. نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي. حتی مونږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې مونږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ځای پوي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کې، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. مونږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه په دغه سې وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې، د خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دی غا اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه وي هلته ځکه دغه حقوق ته نشي کولی اولاد د تعلیم و تربیه نشي کولی د فیس پیسې تا سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخفانی دي دا ټول په شکر مرض دی وینې غوړ په مرض دی ملا په درد باندې دی زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګه روان اوسیږي نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورڅو دا ول زه خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي مونږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د زما کډه اول د اختر مړه شوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړل ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي نو په هلته په حق ورسېدله نو دغه سې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینی هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه دی ومن کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچی باندې واچو موږ خرڅ کو نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده
بلې ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څو کوغړی دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم د لاس کې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اخل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید موږ ته راکړ شي نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دښته کې یو کارمند د دولت دې راشي ما ته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمون پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل موږ لرو نو موږ خو انسانان یو موږ خو مکتب ویلی موږ تحصیل کړی موږ وظیفې زده کړي نو موږ خو حوصله کوو موږ یې منو کنه خو دا خبر هم نشته ده کنه خو چې زموږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خوا ته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادېږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي دا موږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن سب ته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلا لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وځ کیږي دغه پیسې چې راټول شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا د موږ دولت ده موږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کړي موږ ته د قنایت راکړي موږ اهل د قنایت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو ودې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته موږ یې ورسره منو دې کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې منگ رو غواړی منگ تا قناعت را کئی ولی مشرانو سره زه خپل تلم دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټول احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران سی او دا ستاسو مسلم حق ده دا موږ درکو درته وایي هغه فارسی کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړی موږ یې منو منگو سره کوم باغه نه لرو سره هر امر خدمت چې دغه وسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي ټول پانتولونه ویلي ټول لیسانسي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته نو داسې موږ نه کوو چې موږ وایو چې موږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت کې دا خبر موږ نه کوو موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو دوی زموږ مشران دي موږ دوی ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زموږ چیرته چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیره رقم بل شی غواړو فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زموږ قرض ده دغه قرض پیسې چې موږ ته راکړي شي نور موږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته موږ پراته یو دلته سیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
څنګه سره پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونو موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی د شوری وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې فرمان یې صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کار هم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کېږي او بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات یې د دولت په پیسو شوي د بیت المال له پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي
دغو ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخ ته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدا غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې زه ته پنځوس فیصده پنځه قوتې سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابي یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې دوه سوه روپۍ نه کې یاد دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده یو تعداد ګدۍ هم قیدام زه درته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده که تاسو ویډیوګانې غواړئ بیا به زه درته ولیږم ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستې ده هغه بیا مستي خرڅوي بیا شړومبې کوي هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هېڅ زندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اقتصاد دا خو ډېره سخته خبره ده په ښار کې واوسېږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډېره مشکله خبره ده ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې بل علمي ضربه هم موږ ته را رسېدلې ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پره کم یا کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نویل کیږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي دغه جنجال هم ور په غاړه ده او بل دا متقاعد چې دغه ټول امورات دی ماش په خاطر کری کزوی ته کوژده کې وې درې دادې کلنې ماش په وخت زبم زوی ته کوژده وکم او کچيري د چا قرض پیسې ورته وي چورو دکانداران قرضدار دی فیلن لپاره متقاعدی ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وای چې ورو دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین و تاخیر دا دی چا نه به یې پیسې ولا چې قرضدار د خوښ در غواړي که نه نو دا مشکلات دا دی چې دا خو هېڅ زندګي نه ده چې موږ یې تېرې وو دلته نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغسي ټولنې کې دوه ګوني چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو دخوا یا کله نه کله د ولس دخوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې عرضه کوو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي دته قرض څوک نه ورکوي هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به یې ورکړي نو نه تر درې کلو پورې که نه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتي ختم امیدواری هم قطره ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ده کې به څه پاتې کېږي دې احساسات ټول مړه شوي دي بله لاره هم تېنه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اووه شپې اته شپې د هغه په لاره نشي تللی نو دی به نور څه غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی غلولی شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سن د اته شپېته اووه شپېتو کې دی قرار لري دا له مرضونو ډک هم د دته مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې به دی اخته د وینې غوړ به دی لري سترګې به یې ضعیف وي غوږونه به یې کاڼۍ نو دا مشکلات وکړي نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي او دا چې ده ګوره دا تقاعد چې ده د خلفای راشدي ده دا په دې خوا دا ده ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده سید نوم به تغیر دی داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مله دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدي نه تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې موږ یو اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وهلې همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به یې تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح یې کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بلاخره هلته دونه و چې وره خرڅ به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کړي له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي هغه نویسندګان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دي اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي بیمه موږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ویل کېږي دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي دا د بې پیسو له درکه نه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي یعنی مشکلات بې حد و بې اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي وچې میوې خلک اخیستل کېږي دا یو فرهنګ ده د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کېږي روژه هم په پیسو کېږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور به نو الله ته سوال کوو نو الله ته امید لرو نور خو م ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکوي موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو تابعیت یې لرو دلته او ستاسې رعایت یو موږ او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ نور به نو څه ووایو نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ.
آزادی میلمه